تشکر از شما و از همه شما هم سپاسگزاریم که تا این دم با ما بودید.
د ازادې رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده د 1402 هجری لمریز کال د غویی یا ثور د میاشتې څلورمه ده چې د 2023 میلادي کال د اپریل له 23 سره برابره ده. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. یو شمیر افغان سیاستوال او فعالان د اتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي څو د طالبانو د حکومت پر وړاندې په مبارزه کې د خپلو هڅو د همغږۍ پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. په دې ډله کې د ملي متحد جبهې د مشر احمد مسعود په ګډون د طالبانو د مخالفینو استازي، د پخوانۍ ولسي جرګې یو شمیر غړي، پخواني ډیپلوماتان او نور فعالان راټول شوي. یاده غونډه د اتریش یو څیړنیز انسټیټیوټ جوړه کړې ده. نن پیلیږي او د اپریل تر شپږشتمې پورې دوام کوي. د دې انسټیټیوټ رئیس ولفګانګ پیتریچ ویلي چې د دې درې ورځنۍ غونډې هدف په افغانستان کې په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یو ډیموکراتیک حکومت د جوړېدو لپاره د یو ډیموکراتیک حکومت د جوړېدو له لارې د سولې او پخلاینې د راوستو په اړه د افغانانو د غوښتنو په اړه خبرې دي. د اروپا د پارلمان غړي هانا نیومن وای د طالبانو حکومت باید په رسمیت ونه پیژندل شي. میرمن نیومن په خپل وینا کې چنن پر ټوټر خبره کړه، ویلي طالبانو د جنسیتي تبعیض لکبل انجونې او ښځې له تعلیم او کار به برخې کړي دي. د هغې په وینا په داسې حال کې چې افغان میرمنې او انجونې د طالبانو لخوا په کورونو ناستې او یو شمیر فعالان په بند کې دي، د طالبانو د رسمیت پیژندنې فکر لا باید ونه شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینې محمد ویلي د طالبانو د رسمیت پیژندنې فکر د طالبانو د رسمیت پیژندنې په تړاو باید بحثونه پیل شي. د اروپا پر پارلمان سربیره ځینو نورو نړیوالو بنسټونو هم پر طالبانو نیوکه کړې چې د نجونو او ښځو د کار او تعلیم حق یې نه دی ورکړی، خو طالبان ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکوي او ټینګار کوي چې د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه یې پوره کړي دي. په پروان ولایت کې په یو ترافیکی پیښه کې شپږ کسان مړه شوي. په پروان کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي پیښه د شیخ علي ولسوالۍ د شیبر کوتل په سیمه کې نن سهار وختي هغه مهال وشوه چې یو سراچه موټر د ډیر سرعت له کبله له سړکه واوښت. د پروان امنیه قمندانۍ په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په پیښه کې 12 نور کسان هم ټپیان شوي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د پیښې قربانیان هغه سیلانیان وو چې له کندهار ولایت څخه د میلې لپاره شیخ علي ولسوالۍ ته تللي وو. د اختر په تیرو درې ورځو کې د هیواد په ځینو نورو ولایتونو کې هم په ترافیکي پیښو کې د یو شمیر کسانو د ټپي کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. د اوکراین پوځ وایي د جګړه ځپلي بخمود ښار ستراتیژیکي سیمې په ولکه کې دي. دا خبره د اوکراین د پلیو ځواکونو قمندان الکساندر سرسکي پر خپله ټلګرام پاڼه لیکلې. د روسیې دفاع وزارت پرون ادعا وکړه چې د بخمود د لویدیځ دوه ولسوالۍ یې نیولې دي. د واګنر په نوم د روسیې د ملیشه ډلې مشر ایفګینی پریګوژین بیا ویلي چې د بخمود نږدې ټوله برخه د دوی تر ولکې لاندې ده. د بخمود د وضعیت په اړه دا ضد و نقیزې ادعاوې لا خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د اوکراین یو چارواکي ویلي دي چې د بخمود په جګړه کې له تیرو 24 ساعتونو راهیسې لږ تر لږه دوه ملکیان وژل شوي او دوه نور ملکیان ټپیان دي. او د چک او لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیران وایي د اوکراین د ملي حاکمیت په اړه په پاریس کې د چین د سفیر لو شایي څرګندونې د منلو نه دي. ښاغلي شایي تېره اونۍ د فرانسې له ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د پخوانی شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې شامل هیوادونه تر اوسه په نړیوالو قوانینو کې د اصلي هیوادونو حیثیت نه لري. د چک او لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیرانو د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د نننۍ غونډې په درشل کې وویل چې دا څرګندونې قطعا د منلو وړ نه دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي. و باوری چه پیانا که ده طالبان و ده مخالفین و غونده روانه ده. ده افغانستان لپاره ده غونده پر نتایجو لیو کارپوس را خبری کهو. ده سودان په جګړه کې د ایسار شویو افغانانو د رایستلو لپاره د طالبانو د حکومت لحظ و مخبره و.
په دې مورد خارجه وزارت حدسی روانی کردی دی. انشالله هم با اغا کسان چې په سودان کې دی تشخیص وزی هم با اغا خطر تشخیص سی چوم ندوی تا موجود ده.
په یو بل راپور کې به واوری چې په بهر کې دیره افغان ورزشکاران د اولمپیک لنړیوالې کمیټې غواړي چې د پاریس په اولمپیک کې د دوی د ګډون ملاتړ وکړي. بلخوا په روزګان ولایت کې په دیراود ولسوالۍ کې د کرکټ تورنمنت روان دی.
تورنمنت چې دی دا موږ خپل د ټیمونو څخه پیسې اخیستي دي، موږ خو سپانسر نه لرو نه کرکټ بورډ موږ ته کومه بودیجه کړې ده. دا ټول چې دی دا د ټیمو څخه موږ د پیسې اخیستي دي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. عقاب پایکار د تخنیکي چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د اتریش په پلازمینه ویانا کې یو شمیر افغان سیاستوال او د طالبانو د حکومت مخالف فعالان راټول شوي دي. دوی وایي چې غواړي د طالبانو د حکومت پر وړاندې د خپلې مبارزې د همغږۍ پر چارو خبرې وکړي. دوی همداراز ویلي دي چې غواړي د دې غونډو له لارې پر طالبانو فشارونه زیات کړي. نوري اس نوري د دې غونډې جریانه تعقیب کړي او راته وایي چې په دې غونډه کې څه روان دي او نور تفصیل اوروي. نوري صاحب بلې
تکل صاحب، د اتریش په پلازمینه ویانا کې د افغانستان د مدني فعالانو او سیاسي څیرو د پخواني جمهوري نظام د پخوانیو چارواکو د ولسي او د مشرانو جرګې د پخوانیو غړو او دغه راز د نورو سیاسي او نظامي خوځښتونو د غړو په ګډون دا غونډه نن سهار پیل شوې ده. د غونډې ګډونوالو ویلي چې شاوخوا دیرش د طالبانو د حکومت ضد مخالفې څیرې او سیاسي مدني او د غرض د بشري حقوقو فعالان په غونډه کې راټول شوي دي. موږ هڅه وکړه چې د دې غونډې له ګډونوالو سره د نننۍ غونډې د کې چې څه بحثونه وشول په دې اړه نور معلومات ترلاسه کړو. خو دوی وویل چې تر اوسه پورې غونډه روانه ده او ګډونوال ویناوې کوي. وروسته به په دې اړه چې نن په دې غونډه کې پر کومو موضوعاتو خبرې وشوې خپل معلومات له رسنیو سره شریک کړي. خو د دې غونډې تنظیمونکي د اتریش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر وولفگانگ پیتریچ له غونډې مخکې ویلو چې د دې غونډې د رابللو هدف دا دی چې په حقیقي معنا د ده په وینا د جګړې د پای ته رسولو او د یو ډیموکرات حکومت د جوړېدو له لارې د سولې او پخلاینې د رامنځته کېدو په اړه د افغانانو پر غوښتنو خبرې وشي. پیتریچ همداراز ویلي وو چې په افغانستان کې سوله نشي راتلی مګر دا چې یو داسې اساسي قانون وي چې د ټولو قومي او مذهبي ډلو ګټو ته درناوی وکړي او د نړیوالو تر څارنې لاندې هم عادلانه انتخابات د په وینا ترسره شي. تر اوسه د دغې غونډې په اړه طالبانو هم څه تبصره نه ده کړې. خو تر دې مخکې په بهر کې د یو شمیر افغاني څیرو له لارې د دا ډول غونډو په وړاندې په غبرګونونو کې ویلي وو چې دوی معمولا په دغه غونډو کې داسې څیرې راغونډېږي چې د افغانستان په تیرو څو لسیزو کې دوی ازمویل شوي دي او افغانان یې پیژني. البته د یادونې وړ بولو چې په نننۍ غونډه کې د افغانستان د ملي مقاومت د جبهې مشر مسعود ام ګډون کړی دی. د هغه له ویندویانو سره مخ خبرې وکړلې. ویل چې مسعود نن سهار په دې غونډه کې وینا وکړه او دا چې پر کوم موضوعاتو یې تاکید وکړل وروسته به له رسنیو سره نور معلومات شریک کړي. خو تېره شپه چې موږ د ملي جبهې د مقاومت د ملي جبهې د رسنیو د برخې له یو مسؤل سره خبرې وکړې، هغه وویل چې دا غونډه د دې لپاره رابلل شوې ده چې د ټولو سیاسونو جریانونو او د طالبانو د حکومت ضد نورو څیرو ترمنځ یوه همغږي رامنځته شي تر څو پر طالبانو باندې فشار راوستل شي چې دوی د افغانانو هغه حق غوښتنو ته غاړه کیږي. تکل سر دیادونی ورد بولو چه دا غنده با دری ورز دوام کهوی تر چهارشنبه پوری او دا غراز ده غنده تنظیمون که ویلی چه دا چهارشنبه پور از با پی و خبری غنده که ده دغه غنده ورسته نتیجه رسانه و سر شریک کری او دا همداس محال دا چه راتون که دوشنبه با دا قطر پلازمین دا و هم دا افغانستان پاره دیوی بلی مهم غنده کوروه وی دا غنده دی ملگر ملتونو لخوارا بلل شوی دی ملگر ملتونو دی سرمنشی پا مشری په دې غونډه کې به د ګنشمیر د افغانستان لپاره د ګنشمیر هیوادونو ځانګړي استازي او د غراز د ملګرو ملتونو چارواکي ګډون وکړي. دوی ویلي دي چې دا غونډه د دې لپاره راغلل شوې ده چې د افغانستان د وضعیت په اړه د نړیوالو ترمنځ یو همغږي رامنځته شي. دا غونډه هم البته ملګرو ملتونو په ډېر یو سخت وضعیت کې یا حالت کې راغللې ده چې ملګرو ملتونو پر خزینه کار کوونکو هم طالبانو کاربندیز لګولای دی او ملګرو ملتونو هم خبرداري ورکړی چې چیرې طالبان له خپل دغه پریکړې پښانه شي نو ممکن له افغانستان د وتلو په اړه یو دردونکې پریکړه وکړي. بلې تکل سر
ډېره زیاته مننه نوریاس نوري زما همکارو چې د ویانا د غونډې په اړه جزئیات راکول. د اتریش په پلازمینه ویانا کې د طالبانو د حکومت او د طالبانو د واکمنۍ مخالفو سیاستوالو او فعالانو برخه اخیستې ده. د دې موضوع د څېړنې لپاره د سیاسي چارو شنونکی احمد خان اندړ همدا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی او دا موضوع سره شاربو. اندړ صاحب، د ویانا د غونډې د ګډونوالو د اهدافو په اړه مو د نوری صاحب پراپور کې خبرې واورېدې، مګر ستاسو په نظر څه شي دا خلک د طالبانو د حکومت دا مخالف ځواکونه په ویانا کې سره راغونډ کړي دي؟
د لوف د پنامه تاسو ته ښاغلی تکل صاحب او د تاسو د مخکنی مجلې د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته خپل نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم. په سر کې خو زه باید دا وایم چې هر افغان حق لري چې د خپل واد د سپورتیا لپاره خپل هم فکر ملګری راټول کړي، غونډې وکړي، مبارزه وکړي، ځبونه جوړ کړي. خو وروسته د طالبانو د حکومت څخه کومې غونډې چې په بهر کې جوړې شوې دي موږ درې چې نتیجه یې هیڅ ښه پایله نه درلودې، دا ځکه چې دا د هغو سیاسیونو څخه جوړیږي چې هغوی په افغانستان کې په دې شلو کلو کې د امریکا او د ناټو په شتون کې هلته خلکو ته امتیاز ورکړی ده، د خلکو د نفرت سره مخامخ دي، دوی ځینې قومي ځینې مذهبي تعصبات لري. موږ پوهیږو چې د افغانستان وضعیت یو نړیوال توافق ته ضرورت لري، خو هلته باید د افغانستان نښتونی استازي او داسې خلک چې هغه لاسونه د خلکو په وینو سره نه وي راټول شي او یو لویه جرګې ته لاره
ورسیږي. اندر صاحب، د افغانستان رښتینی استازي ستاسو په نظر څوک دي؟ کوم ګروپونه یا کوم ګوندونه او نهضتونه یا ډلې دي؟
ګوري، خلک چې په جمهوریت کې دندې را کړي دي او د خلکو حق په اړه پیسې پورې بلډینګونه تاسو ته ویني وژنې کړي دي، دا د افغانستان د خلکو استازیتوب نشي کولای. د افغانستان په هر حص کې هغه چپیو کراسي او ډیر پاک او سپیشلی خلک دي په وطن کې دي، په بهر کې دي. زه باور لرم چې ملګر ملتونه او دغه سي وادونه چې غواړي چې افغانستان لپاره غونډه جوړ کړي هیڅ هم غوښته مراجعه نه کړي، بلکې هغه سولیدلې سری تل لا غواړي چې هغه نور په افغانستان کې ځای نه لري، یوازې غواړي چې پردوی ته غلامي وکړي او د جنگ لمبوته مواد څو پیدا کی. تاسو وینئ چې دا نوې جبهه آزادین جوړ شوی ده، هلته زموږ افغانان په جنگ اچ وژل کیږي، جبهه مقاومت د ښاغلي مسعود په مشرۍ دا زموږ په هیواد کې جګړه راولي. موږ جګړه نه غواړو، باید خبرو د لارې او د طالبانو راتګ هم د دوه د مذاکرات لارې مسره غري کسان دوی خپل مبارزه او جهاد کړی ده. ما د ښاغلي نوري صاحب په خبرو کې واورېدل چې دا ناسته یا دی ویانا ناسته اوتریش داخله غواړي چې هلته باید یو دیموکرات رژیم مسره سي. ګوري، شل کله امریکا د ناټو سره ول مخکې غنه روسانو هلته افغانانو دیموکراتي یو دیموکراسي دیموکرات رژیم نه وته او د جمهوریت په وخت کې مابیا سره خلک همدا طالبان
اندر صاحب اندر صاحب وبخې. خو د اوسنۍ نظام هم د دوی د مخالفینو لپاره د منلو وړ نه دی. دوی طالبان په انحصار تورنوي، نو بیا به څنګه کیږي چې دوی هغه نه منی او هغوی دوی نه منی، د دې به اخره څنګه کیږي؟ د وطن خو بل اخره د خپل کړکیچ د حل لپاره یو لار هم غواړي.
ولنه تل موږ د کوشش کړی دی، خو اوس ټول د افغانستان ټول جغرافیه د طالبانو تر حاکمیت لاندې ده، او دا خلک یوازې د خپلو قومي او شخصي منافعو لپاره هلې ځلې کوي، د پردیو لپاره کوشش کوي چې شرایط بیا راتګ امده کړي، خو دا امکان نه لري. نړۍ هم له افغانانو سره ستړې ده او نه غواړي چې بیا دومره پیسې مصرف کړي. ښه به دی چې یو داسې لاره چې په هغه کې ټولې خواوې په یو میز راټول شي او د افغانستان د راتلونکي د ځمکني بشپړتیا لپاره درست فکر وکړي. موږ وینو طالبان ډېر نیمګړتیا لري، د ښځو حقوق د پښو لاندې کړي دي، تعلیم تحصیل کار او د سفر شرایط ورته ممنیتونه مخې کړي دي، او ټولې چوکۍ له دوی سره دي. خو دا هم لار دی حل لري چې په بهر کې د نورې وادو تر چتر لاندې غونډې جوړ شي او د افغانستان خلک په جنگ سره واچو. یو لار چې هلته د ټولو افغانانو هغه فکرونه سره ټول شي او دا ملګري ملتونه دي.
همدغه لاره زه غواړم تاسو نه وپوښتم چې هغه معقوله لاره ستاسو له نظره کومه ده چې په ویانا کې غونډه تاسو وایي نتیجه نه ورکوي، نو بالاخره د دې رابړې د حل لپاره به چیرته افغانان سره جرګه کیږي؟
ګوري دا اروپایي ودو د امریکا متحده ایالاتو دا چانس داسې ورکړی چې دوی دا غونډې نیسي. دوی په افغانستان کې ولې د جمهوریت ملاتړ نه کوي؟ ولې جمهوریت ورته ناکام کړ؟ ولې طالبانو سره په اکثر صدو کې مرسته کړې؟ دوی مذاکرات بل د جمهوریت خبرو دوی سره کول او دغه سیاسي د مشر میږي چې اوس دوی سره کینی ام دا دوی ورته ناکام کړل. دوی په بوتیک ته کړل او طالبان ډیر آرام وروته د شریعت ټول دی ملکري دي. اوس د اراغه پریکړه هر هغه سیاست چې د افغانستان د ملي منافعو سره، چې افغانستان څنګه د سلوخت مينو سرنوشت نو خراب نه کی وسم ګوري، تاسو ګوري په فرار کې په داسیال کې چې جګړه نسته، طالبان وایي چې دایمي امنیت ده، نو خلک ولې فرار کوي؟ ولې یو مليون خلک د طالبان پر تاکسر
مهاجرت
دا ټول هغه سری چې وکه معیاري حکومت ته او چلته اساسي قانوني طالبان هم باید فکر وکړي چې دا یو دوی رحمن نه دی ولای، افغانان د دیکتاتوري رژیمونه نه مني او دغه سیاسي نه فکر وکړي چې دوی ته نور شرم کړه چې بیا زموږ په بس پسات باندې لوبي کوي.
احمد خان اندر د سیاسي چارو شنون کوي چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي،
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
زموږ راغله ازادي رادیو اوري. د طالبانو حکومت وایي چې د سودان په جګړه کې د بندو لسګونه افغان وګړو درایستلو لپاره هڅې پیل کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي رادیو ته ویل چې په دې برخه کې د بهرنیو چارو وزارت کار پیل کړی دی. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې سودان له تیرو نه ورځو راهیسې د سختو کورنیو جګړو شاهد دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې په سودان کې کورنۍ جګړه نن نهمې ورځې او د دغه هیواد پلازمینې خرطوم ته وغځېده. د طالبانو حکومت وایي په هغه هیواد کې د بندو یو سل شل افغانانو د رئیستلو هڅه کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم د دغه افغانانو په اړه چې څوک دي ډیر جزئیات نه ورکوي، خو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت له لوري د پیژندنې کار پیل شوی او کارتیا شوه په خوندي ډول به له هغه هیواده وویستل شي.
په دې مورد خارجه وزارت هڅې روانې کړې دي، انشاءالله هم به هغه کسان چې په سودان کې دي تشخیص وزي، هم به هغه خطر تشخیص سي چې څومره دوی ته موجود ده، او که خدای مکه خطر موجود و اتمن به راوتلو په مسون توګه انتقال زمينه هم مساعد سي. په دې مورد باندې بهنو چار وزارت په کار بوخت.
نو موږ په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل. ازادي راډیو هڅه وکړه چې دا معلومات د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزارت ترلاسه کړي، خو د یاد وزارت د مرستيال ویان زی احمد تکل د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نکړي. دغه شان د سودان په جګړه کې د بندو پاتو افغانانو د کورنیو په مندلو او ورسره په خبرو کولو هم بریالي نشو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم تیر ورځ په خوست ولایت کې وی غونډې ته د خبرو پر مهال ویلي و چې دوی د سودان په جګړه کې د بندو یو سلسله افغانانو د رئیسلو هڅه کوي. ښاغلی متقی دا وکړه چې حکومت یې له دې وړاندې په ایران، پاکستان او ترکیه کې زرګونه نور افغانان چې د قانوني اسنادو د نه درلودلو له امله هلته بندیانو هم راخوشي کړي. دا ادعا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په زندانونو کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منځي کاکړ د وري په 28مه نیټه ازادي راډیو ته ویلي وو چې لا هم شاوخوا سل تن افغانان د ویزي یا نورو لازمو اسنادو د نه درلودلو په تور په کراچۍ او د سند ایالت د نورو ښارونو په زندانونو کې بندیان دي. د طالبانو حکومت داسې مهال په سودان کې د بندو افغانانو د رئیسلو د هڅو خبره کوي چې دا هیواد له تیرو نه ورځو راهیسې د سختو کورنیو جګړو شاهد دی. دا جګړه په سودان کې د پاوز او د آر ایس ایف د ملیشیا ځواکونو ترمنځ ده. دا دوی ډلې چې په خوا سره متحدې وي په 2021 میلادي کال کې په ګډه د کودتا له لارې واک ترلاسه کړ. تیره ورځ جګړه په پلازمینه خرطوم کې د ولسمشرۍ ماڼۍ په شمول د حساسو دولتي ودانیو شاوخوا ته وغځېده او بیلابیلو هیوادونو له خرطومه د خپلو اتباعو د ایستلو اعلان وکړ. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د مهمو دولتي ودانیو د نیولو په سر د سختې جګړې له کبله د پلازمینې ډیر اوسیدونکي بند پاتې دي، ځکه چې هوایي ډګر غیر فعال شوی او په واټونو کې خطر موجود دی.
د اکرام الله اکرام پر راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت وایي د سودان په جګړه کې د بندو لسګونه افغان وګړو د رایستلو لپاره هڅې پیل کړې دي. د سودان په جګړه کې له نسبي آرامۍ وروسته د نړۍ بیلابیلو هیوادونو د خپلو زرګونه اتباعو د تخلیه بهیر چټک کړی دی. د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو هیوادونو د جګړې له ښکېلو خواوو او د اوربند غوښتنه کړې، خو دواړو خواوو دا غوښتنې تر دې دمه له پامه غورځولې دي. لږ تر لږه دوه ځایه د تخلیه کاروانونه هم تر حملې لاندې راغلي دي. اسدالله لودین په دې اړه نور تفصیل اوروي. لودین صاحب، د موضوع جزئیات لطفا اوریدونکو ته ووایاست.
مننه تکل صاحب، په سودان کې د دوو پوځي قمندانانو ترمنځ د پیل شوې جګړې دا د لس ورځې پوره شوې، خو تر اوسه د پای کوم څرک نه لګیږي. روټرز خبري اجنس لیکلي چې د جګړې له پایله تر اوسه لږ تر لږه 340 تنه وژل شوي او د دغه اجنس په وینا دا مهال دغه هیواد هم له بشري ناورین سره مخامخ دی. په سودان کې میلیونونه کسان لومړنیو خدمتونو ته له لاسرسي محروم شوي او زرګونه بهرني ډیپلوماټان د خیر ښېګڼې کارکوونکي او محصلان تر جګړې لاندې سیمو کې بند پاتې دي. د راپورونو له مخې د شنبه او یک شنبه په ورځو، یعنی پرون او بل ورځ، جګړه په نسبي ډول یو څه آرام وه او په همدې ترڅ کې بیلابیلو هیوادونو د تخلیه بهیر ګړندی کړ. په دې لار کې امریکا د فوجي هلیکاپټرو له لارې د سودان له پلازمینې خرطوم نه د خپل سفارت کارکوونکي تخلیه کړل. د جرمني ډي پی خبري اژانس ویلي اروپایي ټولنې هم څه باندې 10 تنه له سودانه تخلیه کړي دي. اژانس نن د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر جوزف بورل په حواله ویلي چې له فرانسې په دغو عملیاتو کې مرسته کړې ده. ډي پی لیکلي د تخلیه شوو په دې ډله کې شل اروپایي چارواکي هم شامل دي. په سودان کې لږ تر لږه د تخلیه دوه کاروانونه هم تر برید لاندې راغلي، چې په یو کاروان کې د قطر د سفارت کارکوونکي او په بل کې فرانسوي اتباع لیږدول کېدل. په دغو بریدونو کې د یو کس د ټپي کېدو خبره شوې ده. په تخلیه پروسو کې بیلابیلو هیوادونو بیلابیل تکتیکونه کارولي دي. ځینو هیوادونو ورته پوځي الوتکې لیږلي دي، خو ځینې نور بیا هڅه کوي چې خپل اتباع د سودان له مرکز خرطوم او نورو ښارونو نه د سره سمندر تر سرحده یا بندر پورې راورسوي، او د خرطوم او سره سمندر د بندر فاصله هم شاو 500 کیلومتره کودل شوې ده. دغه بندر بیا په سمندر کې بیړۍ دي، په بیړیو کې دغه کسان انتقالیږي او ویل کېږي چې یو شمیر بیړۍ له دغه بندر سعودي عربستان ته هم رسیدلي دي. په سودان کې د جګړې له کبله د مرکز او شاوخوا سیمو روغتونونه هم بند دي، چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. هلته د خیرخېګڼې پر کارکوونکو هم بریدونه شوي دي. WFP یا د خبرو نړیوال سازمان ویلي چې لږ تر لږه درې کارکوونکي د دوی وژل شوي، او له دغه پیښې وروسته WFP هم په سودان کې د خیرخېګڼې چارې ځنډولې دي. د دغه جګړې لاس ورځې تیریږي. دغه دوه قومندانان چې په خپلو کې په جګړه بوخت دي، په 2021 کال کې د پوځي کودتا له لارې په سودان کې واک ته رسیدلي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون امریکا، نور لویدیځو قدرتونو او نړیوالو بنسټونو غوښتنه کړې چې دغه قومندانان دی په خپل کې اوربندو کې ترڅو سورانیان له اوسنی ناورین او له اوسنی جګړې خلاصي. خو په ظاهره داسې ښکاري چې د اوربند غوښتنو ته تر اوسه ځواب نه دی ورکړل شوی، که څه هم تیرونی د څلورویشت ساعتونو لپاره په یو لنډمهاله اوربند سلا وشوه، خو سملاسي بیرته اوربند مات شو او دواړه لورو یو بل تورن کړل چې له اوربند یې سرغړونه کړې.
ډیره زیاته مننه اسدالله لودین زما همکار و چې له سودان نه د بهرنیو وګړو د تخلیه او همداراز په دې هیواد کې د جګړې د روسي حالت په اړه جزئیات راکول.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د بشري حقوقو د څار د سازمان یو جک پړي غړي وایي چې د افغانستان د وضعیت د ارزونې په برخه کې د نجونو او ښځو حقونه باید د اصلي محور په توګه په پام کې ونیول شي. هی دربار د خبره تیر شپه پر خپل ټوټر لیکل ده. بل خو یو شمیر افغان فعالان هم وایي چې د ارزونه باید د یوې معتبرې مرجع لخوا وشي، څو د افغان نجونو او ښځو اساسي ستونزې په هر اړخیزه توګه وڅېړل شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان د خوځو د حقوقو د برخې مرستیاله هیدربار وای د افغان خوځو د حقوقو فعالان په دې ټینګار کوي چې د افغانستان د وضعیت په اړه سیړنه دي د خوځو د حقوقو د یوې معتبر او متخصص منبع له خوا وشي او باید د نجونو او خوځو حقوقونه د ارزونې د اصلي محور په توګه په پام کې ولري. هیدربار تیر شپه په خپل ټویټر باندې لیکلی د طالبانو له خوا د هغو رسنیو د فعالیت د مخنیوي هرڅه چې د دوی له خوا نجونو او خوځو ته اوختي زیانونه ته پوښښ ورکوي، خی چې دا غوښتنه څومره بیړنۍ ده او دا چې د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو دی جنسیتي اپارتایډ ته ځواب ویل څومره مهم دي. امنیت شورا د مارچ په 14مه د ملګرو ملتونو سازمان له سرمنشي انټونیو ګوتریش غوښتي و چې د نوومبر تر 18مې د هغو ستونزو د مخنیوي په خاطر چې افغانستان ورسره مخامخ دی د هر اړخیزو او منظمو سپارښتنو د وړاندې کولو لپاره ارزونې وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان فعالان هم له ازادي راډیو سره خبرو کې دا غوښتنه مطرح کوي. د خوځو د حقونو فعالان مانیلا پایخت نن ازادي راډیو ته وویل د ارزونه باید د یوې معتبرې او باخبره منبع له خوا وشي، څو د افغان جونو او خوځو اوسنۍ ستونزې په هر اړخیزه توګه روښانه او تر نړیوالو ورسیږي.
ښځو حقوق په بشپړه توګه یعنی تر پښو لاندې شوي دي. مکتبونه بندې، هغوی د کار حق، په اجتماع کې د فعالیتونو حق نه لري او تر اوسه چې هر منبع یا هر هیواد کوم ګام پورته کړی، متاسفانه د هغوی ټول هڅې له بده مرغه ناکامې شوي دي.
د ښځو د حقونو یو بل فعاله سونیکاریان بیا کلیوي خوا د ارزونې ته هیله منه ده، خونی وګه کوي چې افغان جونې او خزي په بش پړه توګه لا یاد وستل شوې دي.
لنړیوال ټولنې نیولې ټول خاموش دي په دې اړه، هیڅ څوک خبرګون تر اوسه پورې نه دی خوده. البته په دې ورسته یو کې زه هیله منه یم چې دا موضوع هېریدو ته ونسپارل شي او په دې اړه جدي مؤثر او پر حقایق او استوار اقدامات وشي، تر څو افغان خزي وکولای شي چې بیرته مکتب په هنتونه همدارنګ خپل کارونه تستون شي.
من د چې د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش په دې اړه د سیړنې چارې پیل کړې او کنه.
زموږ غاګل آزادې رادیو او سم ورزو قدرمن اوریدونکو د خبرونې ورستی راپورته په بهر کې ډیره افغان ورزشکاران د اولمپیک نړیوالې کمیټې غواړي چې په پاریس کې د 2024 کال په اولمپیک لوبو کې دوی ته د ګډون فرصت ورکړي او ملاتړ وکړي. همایون هیواد په دې اړه د جزئیاتو لپاره را سره د هیواد سره.
سلام نو وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړې، یو شمېر هغه افغان لوبغاړي چې دا مهال هیواد بهر دي د اولمپیک له نړیوالې کمیټې څخه غوښتنه کوي چې دوی ته د پاریس په 2024 کال اولمپیکي لوبو کې د ګډون حق ورکړي. له دې ډلې آر اف ای پروانی چې دا مهال په کاناډا کې د ازادي راډیو ته وویل چې دا اوس مهال هم خپل تمرین بوخت ده او د خپلو هڅو او وړتیا په اساس یوې کاناډایي لوبډلې ته هم لار موندلې ده. همدا ډول یوې بلې لوبغاړي ارسو احمدي چې د ایم ایم ای ورزش لوبغاړي ده وایي د ځینو ستونزو له امله افغانستان پرېښوده، اوس محل په پاکستان کې نه هلته خپل تمرینات کوي په لوبو کې هم ګډون کړی دی او درې لوبې چې کړي دي درې واړه یې ګټلې دي د دوه لوبغاړو ترڅنګ د ججستو رښتې یو لوبغاړي رویا شفایی په ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان بهر ډېرې لوبغاړي چې په روسیو کې وتلې دي دوی خپلو تمریناتو ته دوام ورکوي او دوی غوښتنه کوي چې دوی ته اجازه ورکړل شي چې د اولمپیک په لوبو کې ګډون وکړي
همایون هیواد د ازادي راډیو خبریال و چې د یو شمیر افغان خزینه لوبغاړو د غوښتنې په اړه جزئیات راکول قدرمن اوریدونکو له دې راپور سره د خبری مجلې پای ته ورسیدو مقیم نائب په بلخ پرونه کې ستاسو کوربه وي